السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري په هرات کې پرون د طالبانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ جګړه شوې ده. د راپورونو له مخې د روغتون چارواکي وایي د 12 کسانو جسدونه روغتون ته وړل شوي. زبیح الله مجاهد وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف
دای وای زموږ لمرنی چیرنې خی چې د کسانو په اختطاف بیلابیلو قتلونو او برمتنیولو کې لاس درلود.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن له سکاتلند سره لوبه وکړي. نبی عیسی خیل څه وایي؟
سکاتلند بیټنګ دا بولینګ د موږ ته هرې غتم بیل بیل پلان نیولې ده.
له آزاد خبریال صداقت غورزنګ سره به مرکه کړي چې پرون طالبانو په تورخم کې والی دی.
کیمرې را واخیستل، ځمکې نه ویشت، تریپاډم ځمکې نه ویشتو، تریپاډ زما سر ته ونیو، درې ګزاره په تریپاډ والمه، بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوږه باندې چې پړسېدلم. دا اوس
په ننګرهار کې د زیتونو حاصلات زیات شوي دي. څه پرې کوي؟
دغه 1015 ټنو د جملې نه به 10 ټنه د اچارو لپاره ویل شي، او باقي هغه یعنی شاوخوا 1015 ټنه به د تیلو لپاره وقف شي.
خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. د کرکټ د نړیوال شل اوری جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي. او ایران کې د زندانی شوي ایرانی ول اصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو احتساب پیل کړی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دی وربلل شوی. دا غونډه د چهارشنبه پورې سره کیږي چې د افغانستان گاونډیان پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان
است. ایران کې چې کومه ناسته کیږي د افغانستان د گاونډیانو ناسته ده. موږ نه یو وربلل شوی، موږ جزئیات غوښتي خو تر اوسه ځواب نه دی راکړل شوی. مجاهد بیا هم د ایران په قربتوب دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د ایران فارس خبری آژانس ویلي دی غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په آنلاین ډول دی غونډه کې ګډون وکړي، خو د روسیې استازي ګډون یا نه ګډون لا کرا شوی نه دی. تیرونه موسکو ته ورته غونډې کوربه و چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ورغلی و. طالبان وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیځ کې 8 ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل،
د دې مورید ما یک تحقیق میکنیم، ما
په دې اړه څېړنه کوو. تر اوسه موږ داسې معلومات نه لرو چې اته ماشومان دې له لوږې مړه شوي وي، هغه هم په کابل ښار کې. په هر صورت دې برخه کې څېړنه کوو چې معلومه کړو رښتیا ده او که پروپاګاندا.
پرون په دې اړه کابل کې ځایي رسنیو خبر خپور کړ، او بیا سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد محقق هم پر خپل فیسبوک دا خبر ورکړ. محقق ویلي دا ماشومان د کابل په 14 موزه کې مړه شوي او جسدونه یې د جماعت ملا امام او د سیمې خلکو خاورو ته سپارلې دي. ملګرو ملتونو وروستیو کې خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال به د افغانستان 90% خلک د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کرکټ د نړیوال شل اوری جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړنی لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمريني لوبې تر سره کړې چې له ویسټ انډیز نه ګټلې، خو جنوبي افریقا ته بایللې ده. د دې جام په لړ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه وشوه چې پاکستان په 10 وکټو له هند لوبه وګټله. دا اول وار چې په نړیوال جام کې پاکستان له هند لوبه ګټي. هند دی لوبه کې د وولو بغاړو په سوجیدو پاکستان ته د 125 منډو هدف ورکړ، خو پاکستان بیره دی چې کوم لوبغاړی وسوځيږي دا منډې پوره کړي. ایران کې د زندانی شوی ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 5 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوند یې وروسته تر دې پرون د بریتانیا په بارونو 4 وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې 1 کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. د بښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي د زاغری خاوند ریچارډ راتکلیف غواړي د بارونو 4 وزارت په انګړ کې په خپل اعتصاب پر صدر اعظم بوریس جانسن فشار راوړي چې د میرمنې د ازادۍ لپاره هڅې وکړي. نازنین زاغری راتکلیف 2018 کال کې هغه مهال په تهران کې ونیول شو چې له کورنۍ سره تر لیدو وروسته یې غوښتل بیرته بریتانیا ته ستنه شي. پر هغې تور دی چې د ایران د رژیم په وړاندې یوه توطعه کې لاس لري، خو هغې دغه تورونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالي کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي او له دولته یې وغوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل قبایلي ولسونو د حکومت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري. د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې هغه کسان وژل کېږي چې د خپل ولس د ملاتړ غږ پورته کوي. د پاکستان چارواکو له دې وړاندې ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او وخت ناوخت یې دغو سیمو کې چاینیز عملیات هم کړي دي. او بیا هم له پاکستانه په خیبر پښتونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دندې درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته پر لارو چې موټر سایکل سپرو ډزې پرې کړي. د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خبرو کې دغه پولیس د وژنې پړه منلې ده. په پاکستان کې سکال د پولیو یوه مثبته پیښه او تیر کال 4 پیښې ثبت شوې وې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نړۍ په نورو هیوادونو کې ریښې وچې شوې دي. ازادي راډیو نوم خبرونه واوریدل. کولای شي د دو خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس به هم اول راپور خپور کو. پرون د هرات په ښار کې د لومړي وار لپاره وسله غچې د ښار د طالبانو لاسته ولوي د یو وسلواله نخته وشو. په دې نخته کې د طالبانو غړي او د طالبانو په خبره اختطافچیان شاملو. طالبان وایي چې 4 واړه اختطافچیان یوې ودانۍ ته ننوتي او د دوی د ځواکونو لخوا محاصره او ووژل شول. خو د روغتون ځینو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نښتو پر مهال یو شمېر نور خلک هم مړه او ټپیان دي. راپورونو له مخې د 12 کسانو جسدونه چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي د هرات روغتون ته ورول شوي دي. طالبان وایي د دغې پېښې په اړه څېړنې کوي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
د هرات ښار په 15مه حوزه کې پرون 2 ساعته د طالبانو او یوې ډلې وسلوالو ترمنځ جګړه وشوه. طالبان وایي دا جګړه له انسان تښتونکو او د هدفي وژنو له عاملانو سره کړې ده. پرون ځینو راپورونو کې وویل شول چې له طالبانو سره د جګړې دا مقابل لوری داعش پورې تړلي اختطافچیان وو. خو د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه څېړنه کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و
دای وایز موږ لمرنی چیرنی خی چې د کسانو په اختطاف بلابل او قتلونو او برمتنیولو کې لاس درلود. موږ په دې اړه هم چیرنه کوو چې آیا دغه کسان له داعش سره اړیکه لري او کنه. مجاهد وای هرات خار کې پرون وروسته تر دې دا جګړه وشوه چې د دوی ځنګړو ځواکونو پر هغه کور عملیات پیل کړل چې وسلوال انسان تختون کې پکې پټ شوی وو. نو موري وای انسان تختونکو مقاومت کوو نو زکه د دوی عملیاتو 2 ساعته دوام وکړ. مجاهد وای د جګړه کې 4 اختطاف کوونکې وجل شوې دي. هرات کې د رښتون یوې سرچینې د نوم نه خو دو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له جګړې وروسته ورته د 1200 کسانو مړی ورول شوې دي. د دې سرچینې په وینا وجل شو کې و ماشومان، 3 ښځې، شپږ نارینه او یو طالب وسلوال شامل دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی بیا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې جګړه کې 4 انسان تښتونکي وژل شوي خو طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په هرات کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې انسان تښتونکي د هستوګنی یو کور کې پټ شوي وو. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ښار په 15مه حوزه کې د جګړې 3 ساعته دوام وکړ. طالبانو د تیر اگست په 15مه د قدرت واګي په لاس کې واخیست او ادعای وکړه چې افغانستان کې یې اوږده جګړه پای ته ورسوله. کابل ته د طالبانو لراته ګروسته 2 خونړۍ حمله وشوه چې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې ومانه. په دغو کې درې بریدونه ډیر خونړي و چې یوې د کابل هوایی ډګر سره او دوه نورې د کندوز او کندهار په جماعتونو کې په شیعه لمونځ کوونکو وشول. د بریدونو کې شاوخوا 2500 ملکیان ووژل شول. طالبانو ویلي داعش د دوی په وړاندې لویه ننګونه نه ده، خو وروستیو کې په کابل او ختیځ کې د دغې ډلې په وړاندې د عملیاتو د پایل خبر ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته راپور. د افغانستان او سکاتلند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړۍ شلاوره لوبه په نړیوال جام کې کوي. افغانستان او سکاتلند لدی مخکې هم په شلاوریزو سیالیو کې سره مخ شوي دي، په نړیوالو جامونو کې هم سره مخ شوي دي، خو په ټولو هغو شلاوریزو لوبو کې چې په نړیوالو جامونو کې شوي دي افغانستان بریالی شوی دی. وبه کتل شي چې نننۍ لوبه څو ګټي، خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ویلي دي د سکاتلند په وړاندې د هر ډول لوبې لپاره چمتووالی نیولی دی. اسدالله لودین په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي هڅه کوي نړیوال جام کې په خپلو بریاوو د افغانانو په خوله مسکا راولي. افغان لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وایي د نړیوال جام ټولو لوبو ته یې پوره چمتووالی نیولی او هر سیالي لوبډل سره یې د مبارزې پلانونه جوړ کړي دي. محمد نبی پرون یک شنبه په یو خبری کانفرانس کې چې د کرکټ نړیوال شورا پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه خبرېده، مینوالو ته داسې پیغام ورکړ.
دا پنځه وړه لوبې دي، موږ یو یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولی ده. د سکاتلند بیټنګ دا بولینګ دا موږ ته هر یو هغه تم موږ بیل بیل پلان نیولې ده. انشاءالله زموږ کوشش به همدا وي چې موږ د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې یوسو.
افغانستان د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې لمړنۍ سیالي نن له سکاتلند سره کوي. افغانستان او سکاتلند له 2013 کال راهیسې 15 شلوریز لوبې کړي چې 15 واړه افغانستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې د ورستي ځل لپاره د 2014 کال په نړیوال جام کې مخامخ شوې وې چې هغه مهال افغانستان په 14 منډو لوبه ترې ګټلې وه. د افغان لوبډلې توپ وهونکی نجیب الله زدران هم وایي هڅه کوي چې په بریالي توپ سره پلان شوې لوبې مخ ته بوزي.
هر ګټه سره تبه ده چې لوبغاړو مورال جګیږي. ان شاء الله هیوادوال ته ډاډ ورکو چې د ورلد کپ کې به موږ لوبډله خیل لاسته راوړنې ولري او ان شاء الله ښې لوبې به کوو.
له سکاتلند وروسته افغانستان د اکتوبر په 9 له پاکستان او بیا له نامیبیا، هند او نیوزیلند سره لوبې کوي. د سګنی نړیوال جام کوربتوب متحده عربي امارات او عمان کوي.
ازادي رادیو ته خواګیست. د کرکټ په اړه راپور مو واورید. اوس به ورشو تورخم ته. د تورخم سره د خارګوټي سره زرګون افغانان ایثار دي. دا ورسره له هغه چې هلته د پاکستان د چارواکو لخوا اعلان وشو چې آنلاین ویزه لرونکو افغانانو ته به د پاکستان د تګ اجازه ورکوي. ګڼه ګوڼه زیاته ده او چارواکي هم د خلکو په کنټرول کې تر ډیره پورې پاتې بلل شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال یو مفصل راپور رالیږلی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د تورخم لاري ډیرې تلونکو کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغي وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. اباسین د کونړ اوسیدونکو دی، کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. اباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې وی سخت ناروغي اخته پروت دی چې تیره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. دی چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤولان دي د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لاره هواره شي.
راوسته دی دا پرون د اشتراط همداسې د امبولانس ولاړ دی، دا تاکسي امبولانس دی. پیسې ولول ټول باندې سبي غریب خلک دي، موږ سره دوا پیسې نشته. نو دې له پیسې ورکو کا کرایي وکړو کا مریض غم وکړو د څه شي غم وکړو د خپلې ګیرې غم وکړو. دا مې راوسته پیغام دی د پښتنه وکړه او ته مو ویل رامه وستا قاری شه د مریض یو دی دا ډاکټران هلته راوځي موږ هلته بیا طبیعت څو خواته نه پرېږدي چلته ورشو. دا اوس مولا ورغلی و مالته به دم اشتراک نسخه کې اوس مې مریض د اوسه پورې قلارې پروت دی. پرونی د لاسونم کاږي شي وو خلیم کاږه شوی و بیخي د خبرو نه ولیدل. نن یې څو مورز د چې ډوډۍ نه خوري چې نشکي دوایی نه غلطه پراته د خبرې معنی.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چی په کین سرهخته ده دوه ورځې وړاندې تورخم تراغله ده د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په تر سره وی کې پاتې راغلي دي چې لامل یې خلک لستونزو سره مخ دي سید اصغر له مسؤلانو غواړي چې د تورخم لارې تلونکو مسافرو ته د لازم یا سانتیاوی برابرۍ او دوی د لکړه و وښورل شي
ما مریض را وسه د کانسر مریض ته فرون راغلی مو دغلت مشپو په دی وټل کلا نوبت نه درغلی راته ناغه فاته کار کیږي دوی په افغانستان ته هغه خود څه مسولیت نه دغه فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګورو څلورم کې وته کیږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټې بعد راځي یو ګنټه بعد راځي په دې معلومات
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو ماشومانو ناروغانو محصلانو سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسولین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیر جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته بعد مسافرو پر مخ خلاصوي یادې ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوې و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده تیر ورځ بیا د همدغه غنی ګوڼي او بینظمۍ ته په اشاره د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم للاري په تیریدونکو افغان مسافرو غک کړی و چې د اوختو پر وخت د لمړیتوب ناروغانو محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري خو اوس د ننګرهار قومي مشران بیا د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د تورخم له لارې د تیرودونکو مسافرو ته له ویزې او پاسپورټونو پرته د تګ زمينه برابر کړي دوی وایي پرته له تورخم پر ډیورن فرضي کرخه د تګ راتګ په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکیرو تګ راتګ کوي چې په خبره دا چاره باید په تورخم کې هم عملي شي د قومي مشرانو په خبره د پاسپورتونو ویزو او نورو رسمي چارو د ترسره کولو لامل په میاشتو میاشتو خلک چې ډیره یې ناروغان او کاروباریان وي له کړاوونو سره مخ وي
په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زمنګ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکيري کار شروع دی په پکتیا باندې شروع دی باید دغه سي دواړه دولتونه که زمنګ غاګ وانه ورید شي موږ به دواړه طرف لري بندو
عام افغانان اوس هیله لري چې د پوله دی د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستي او لا سانتیا او برخمن شي څو خلک لستون زخلا شي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ازادي رادیو ته غواګست پر راپور کې مو واوریدل چې د تورخم په خارګوټي کې د زرګونو زرګونه افغانان ایثار پاتې دي دوی هر یو غواړي چې پاکستان ته ورشي غني ویزه هم نه لري د همدغه مسایلو د پوښښ لپاره خبريالان پرون تورخم ته ورغلي او له هغه ډلې د ټولو نیوز آزاد خبريال صداقت غورزنګ او یو بل خبريال چې لوی پانی سره کار کوي د طالبانو لخوا د دوی خبره والټه کول شوې دي او ویډیو غانی هم راوتی دي له صداقت غورزنګ سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړی او د دغه مسلې په اړه باندې ورسره خبري کړی دي
تاسو ته معلومه ده چې د درې ورځې کېږي پاکستان هغه وانان چې ویزی لري آنلاین ویزی او سټیکر ویزی هغه د تګ اجازه ورکړي نو پرون موږ ته کمیسار صاحب زنګ راوغه چې دلته د سیو موضوع ده هجوم ډیر زیات دی واغه خلک هم پکې راغلي دي چې بس مدا یو ټکی اوریدل دي چې لار خلاص شوې ده نو دلته چې ویزی ونه لري او اسناد ونه لري نو ته پاکستانی عسكر چې کوم دی هغه نه پریدي چې په پاکستان خاورې ته مسافرین ووري باید اسناد ولري نو موږ چې سار لاړو کمیسار خواته کېناستو هغه سره مخابره وکړي نو هغه ویلی چې نظر زما ول واخلې ځکه چې کابل نه ملمانه راغلی دی زبې مصرفه کېګم نو غینې مون نظر واخسو به مورته ویلی چې کمیسر صاحب یو عسكر مون سره کې چې ترسو مون ته د مشکل پیښ نشي ځکه مون د عسكر سره نه بلد سو بل د عسكر مونږ نه ویدی بیا غیر سره خپل عسكر راولېګ او
د عسكر د څه د پاره تازان سره غسو
او د عسكر ما دې خطر واخسو چې مون سره لګامکاری وکي او که سو مون سره ته مخالفت وکي یا د اکسونو اجازه رانه کې د عسكر به دی وای چې دا کمیسر صاحب را لګلې دي او خبر اعلان دي او ریپورت باندې کار کوي نو کله چې سو تصویران چې مونږ په دغه دروازې خوله کې واخیستل یو پنځه شپږ شاټونه غوښتل مې چې خلکو سره مرکه وکړم نو بیا د قطار ته راواخوتلم چې کوم ځای کې مسافرین ولاړ دي په قطار باندې زما دا تریپاډ او کیمره په دې اوږه باندې پراته ده بل عسكر وم تلاشي چې کوله یو دم راغه کیمرې راواخیستل ځمکې نه ویشت تریپاډ هم ځمکې نه ویشتو تریپاډ زما سر ته ونو درې ګزاره په تریپاډ والم بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوږه باندې چې پړسېدلم دا اوس دردم کې په دغه وی والم او کنزلیم کوری بدردم راته ویلی زورتم دا یو غکومه چې کمیسر صاحب را لګلیستو کمیسر صاحب خودی هم دغه گزارونه کول
اغه عسكر چې تاسو سره بدرګه راغلی او داغه مخې مونږ له هغه سره ویلی
څنګه چې ما ورته ویل چې خبریاله ما کمیسر صاحب را لګلیستو ما عسكر مرته ویلی ان د کمیسر صاحب اجازه راغلی د خبریالان دی خبر مرکی کې بیرته زی خداغي خبرې ته مغوګ ننیو خورته گزار کړل ما سره د تلو خپل میکو لوګو و وایرلس میکونو واغیم د ستاور تاو کل سنتي خطا کړ
بیا کمیسر په دغه موضوع باندې خبر شو تاسو سره ولیدل
وو کله چې کمیسر صاحب خبر شو د وخت کې عسكر رال کمیسر ته کومنګ د نن نشتلو د وخت کې د افغانستان ما په خل د سرحدي ځواکونو کوم مشر مم راغله ناغم پکې نستو عسكر ته ویل چې ول د گزارو کو وې دی راغله ویډیوګانې کول او اجازه راغله نو ما ورته ویلم چې عسكر ګور مخ مخ چې تاسو سره ناز د مونږ سره راغله او تا ته سوزلې ویلې چې ګوره د خلکو اجازه ورکړه کمیسر اجازه ورکړه دا ته په ما گزارونه کې هغه ته ویلې چې بس تلاړ شه کابل ته د ځین نور منفقه نو ما ته ویل طالب وسایلم درکم او تاوان دي شوی ما ورته ویل وسایل او تاوان په خپل ځای خو ولې د صبر خود ما سره وشي چې ما راوم غواړي ساسو د پرام شم دلته ریپورت باندې کارم کوم به زه وهل کېږم تر دې پورې چې په مرګ وګواخل ما غلک نو ولې د سر ما سره وشي
آزاد خبریال صداقت غورزنګ چې ویلې پرون تورخم ته راپور جوړولو لپاره ورغلی خو د طالبانو یو کس سخت وهلې دی او وسایل هم ورمات کړی دی طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې خبریالان دي د لارینونو او غونډو د پوښښ لپاره نه ورزي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
اوس بام د زیتون شوقیانو ته یو راپور لرو د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وایي چې سږ کال د تیرو کلونو پرتله د زیتون په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او وجه په تیر کال کې د زیتون باغونو ته ځانګړي پاملرنه یادوي دوی اټکل کوي چې سږ کال به د کانال په څلورو باغونو کې څه باندې 350 ټنه د زیتون دانې تولید شي تفصیل په دغه راپور کې
د ننګرهار کانال ریاست چې د 1220 لمریز کال د ډورنډي لبرېخنا کوټ سرسم جوړ شوی پسلورو پرمونو کې پکې د سیتروسو ترڅنګ د زیتونو باغونه هم جوړ شوي ول په تیرو سلورو لسیزو کې د جنگونو لامل د دې پرمونو نګدي نیمایي برخه تخریب شوي وه خو په تیرو سو کلونو کې چې ورته یو ځل به پام اړول شوي وو په نتیجه کې سکل زیتونو د نورو کلونو پرتلخه حاصلات ورکړي دي د ننګرهار کانال کرنیز شرکت ویان سید همایون غریب مل مشال رادیو سره په خبرو کې د زیاتونو د زیاتو حاصلاتو او پارومونو په اړه وایي
لکه نه چې د کانال د غستره پروژه چې د اسیا په سطحه یو ستر غټه پروژه ده د پرانستل شونو پر شاوخوا 3000 هکتار ځمکه باندې زیتون کرل شي وو چې بیلابیلو لاملونو او خپلمنځي جګړو لامل یې شاوخوا 1180 هکتار ځمکه باندې زیتون تخریب شو د منځل اړل اوس یې په 1100 هکتار ځمکه باندې زیتون پاتې دي
غریب مل وړاندې وایي د دغه زیتونو لستنو څخه اچار جوړیږي او د پاتې 855 ټنو څخه به د زیتونو تیل تولید شي.
د 855 ټنو د جملې نه به 10 ټنه د اچارو لپاره ویل شي او باقی هغه یعنی شاوخوا 855 ټنه به د تیلو لپاره وقف شي چې همدغه اندازه تیر کال 1500 ټنه و.
سرحدي ځواک چې د ننګرهار د کرنې پونځي څخه فارغ دی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که د زیتونو د دانو حاصلات زیات هم شي پروسس یې په هغه اندازه نه ترسره کیږي. د ده په خبره په کار ده چې د زیتونو په امریکا کې ټول اړین وسایل فعال او پنی کاریګر پکې په دندو وګمارل شي.
سکل په ننګرهار کې د زیتونو حاصلات زیات شوي ولی آیا دغه حاصلات چې ترلاسه شوي اوس هم هغه ماشینري چې د دې په پروسس کې پخوا ښه کار کاوه اغه ټول فعال دي کنه؟ کچری دا ماشینری وو ساغه سی فعال و نو وسی او یا کارګر کم وسی نو ښکارا ده چې باغ اندازه چې تا متریکی چې اقتصادي ګټه به زیات وي د دغه امکاناتو او د کارګرو په نشتون کې به تر ګټه تاوان زیات وي.
د ننګرهار زیتون د سیمې په کچه د کیفیت لاړه ځنګړې نوم لري چې هر کال ترې د پام وړ عواید ترلاسه کیږي. خو د کانال له جوړېدو په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پای پورې د ننګرهار د زیتونو په سلګونو ټنه اچار او تیل په خوانی شوروي تحت تواریدېدل او په کور دننه تېنه هم ګټه اخیستل کېدله. هغه وخت د ننګرهار کانال د اډې سمرخیلو کوټ او بډي کوټ بارومونو کې چې پر زیتونو سربیره پکې د سیتروسو باغونه هم ودان ول بزرگونو تنو کاریگر او د زراعت ماهرین پکې په دندو بوخت ول. خوس پکې محدود کسان په کار بوختي او د زیتونو د پروسس هغه ټول وسایل پکې هم په کار نه دي اچول شوي.
و موریدل چې د زیتونو حاصلات زیات شوي دي او چارواکو هم ویل چې د اچارو او تیلو لپاره به وکاروي. وربشو خوست ته په خوست کې د یتیمانو روزنتون شو د کارو ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري. د اقتصادي ستونزو له کبله لسګونه زده کوونکي کورونو ته رخصت شوي. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غواړي چې د ځای سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې وکړي. بل لور ته طالب چارواکي وایي د شته اقتصادي ستونزو تر حل لیدو وروسته به روزنتون څخه تللي زده کوونکي بیرته وروغوښتل شي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل راپور ته.
د خوست د یتیمانو په روزنتون کې چې پخوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګ نه کوله د مالي امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا په روزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندویو بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځي سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیې مدیر سرګل مشال وروډو ته وویل په دې ځای د ماشومانو مهمه ستونزه د خوراکي توکو نشتون دی.
د ماشومانو دا ستونزه ده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو. شتمنو خلکو نه دا هم خواهش ده که موږ سره کمک وکړي. هیڅ کور نه لري دلته شپې ګو کسه دلته موږ سره پر روزنتون کې ژوند کوي او نوره وړکې مرسخات کړي دي د هغه د مواد د نشتوالي یامله.
د روزنتون مشر لطیف عیاز وایي دوی سره مخکې 15 یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډیره برخه یې د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه. خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاز په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل 8 نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود وو. د شمی موادو د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرل هغه مرسات کړی دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلې کیږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر پاتې شوي وو هماغونه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلاً د روزنتون ماشومان د کورونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي. خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتي ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان کوم چې مخکې وو او د کورونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوري. بل یو شمېر هغه ماشومانو کوم چې بې سرپرست وو هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات هغه پاتې ماشومان به هم دې ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شوی او معلولینو لس زره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالمې روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.